هم وکړه ساس په راپور کې هم ما واورېدل چې دوی درې جنگي الوتکې یو ډرون الوتکې هم وشتلې ده او راپرځولې دي. حال دا چې د تقریبا ټول پاکستان هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده، د پنجاب ټوله برخه، د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه، د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې سیمه راځي، دا په ایمرجنسي اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته آماده دي چې جګړه وسي. هلته تاسو ځکه څنګه چې تاسو خپل راپور کې ولې ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي، ښوونځي رخصت شوي دي، هوایي ډګرونه خالي شوي دي، دا په دې معنا چې دای وس هم په دفاعي حالات کې او سخت دفاعي حالات کې، یعنی دای په هیڅ انوان د دای د عکس العمل ښکاری چې دای څه ډول ورختای په دای کې پیښه شوې ده، دای د ورته عمل توان لري او نه هم دغه د بریدونو مخنیوي کولی شي. که چیرته دا شوای نو په دای کې به دومره ویره نه وي خبره او خارونه به داسې په بشپړه توګه نه خالي کېدلای او خلک به د رخصتو نه راغوتل کېدای، په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلای. دا په دې معنی چې دای وس هم په دای توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته منوزي. پاکستان د دې دفاع د لپاره ځان ناتوانه بولي، ځکه دغه شوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې د دوی لوی درستیز، ما خبره دوه ساعته وړاندې واورېدلې، هغه سیاسي بیانونه ورکول، هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د پوځیانو کار دا نه دی، دا باید ملکی رهبران داخه یا د ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي. د خبره باید جګړې وای، د خبره باید انتقام اخیستو وای. دا به دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري. یوازې په دفاعي حالات کې ډېر تر ډېره د قرباني
مخنیوی. تاسو آزاد صاحب، دی هند وبخې دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه وویل، د پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند د دوی سره د اصولونه پخاړه او په اصطلاح تیری کړی په دوی باندې. نړیوال عکس العمل راځه له سیمې نه راته لنډ ووایه، په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي، او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه، امریکا په دغه برخه کې څه دریځ لري؟ فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلې ده چې ویلي دي او هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو پیل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمز دا خبره وکړه چې د خپل دواړو سیالانو سره، البته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي، او توقع دا و چې منا د دې جګړې مخنیوي وشي. خو احتمال داسې دی چې هند ور ډیر ضرب دی کړه د بهرنیو چارو وزیر خبره ده، یعنی هند پرې و پاڼه و ورسره په دې مسله کې. هند خپل وکی هغه او بخی امریکا خپل وکی ورکړې و. د دې تر څنګ په امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښول کېږي. په سیمه کې د چین په څېر هېواد هم تروسه عکس العمل نه دی ښوولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څڼې ته کېږدو، طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د هغه سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریځ از ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تر اوسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هېوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنی چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې، یعنی پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي، چې دوه اونۍ یې تېرې شوې څه بعد یې دوه اونۍ. دا په دې معنی چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو یې مطالعه لرو، دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هېوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هېوادونه پرته له امریکا اګه که دغه سی برید کوي، نو ترې بریده پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. یو غوښتل خبره وکي د یو اعتماد نو ورسته دی بیا دا کار کوي په خپل سر یې نسی کولای، ځکه ډېر ستونزې په نړیوال کچه او سیمه ییزه کچه
ډېره زیاته باندې آزاد
نو هم دا توانې دلې دی اکسلامون لږه تر اوسه نه لیدل کیږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي، له ده مو واورېدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکوو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ لا ساتئ راډیو واورئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دوستانو پرون مخکې لدې چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان یې د هند له لورې غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شو. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویلي دي پاره په مخکې دی رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پالګام سیمه کې تر مرګونې وسلوالې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون ځنډول و چې له مخې یې پاکستان ته د سند د سیند د اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه. آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنونکي وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپیښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقبل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا
کرم پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غوښ متوجي تر څو وکولای شي خپل پاملرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بېطرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان پلوي وکړي، نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای؟
از ما پخیال بدی وقت که سمنه چی سیمهیز هیوادو ندی یا دی پاکستان گواندی هیوادو ندی چی دی هند و پاکستان ترمند کلکیچ زیاد شوی ده دی دوی خارج وزیران یا حکومتی مامورین لپاکستان سر خبری کویی او ایران و افغانستان خارج وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت دی پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیل ولسوالیو کې لنګ دی وی ونی رئیس پر لپسی ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانو نړولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مې شپږمې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختون له زرو ډیرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلی چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتاره کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د سروید او ځانمنیدو د څرنګوالي پاړي جزئیات نه دی ورکړي. دغه سازمان ویلي چې لخپل همکارو ادارو سره به د غلرو پروتوسیمو کې د احتمالي خبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخدي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکو بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي، یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولي دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
اوسم یبه بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوه کې د ملګرو ملتونو او قطر په قربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوه هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپل قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړي د فیروزي عزیزي رپورټ.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیت خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوها او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. دغه طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوبې د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ده په افغانستان کې، چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډیر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامه وخت ویسي.
د دوهې پروسې درې مناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسیده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درې مې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درې مناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وي. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوه له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پو او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
ده آزادی ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور پښارونو کې څنګه خوړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړې نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکړي او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خځلې دي په کور کې که دا د ترکاري خځلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسوي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته.
وبخښئ ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارونه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او برته دیده لیرون یا لپادشون و نه بیاده پا خورا بندی بندی گی اگه که موضوع تو خبر پیو که که اونه که اون خلق دومره پا هوای لری لغون استفاده که استونزی پا خارو که دی دیده سر پسند که سی بهترین کار کولای سو ده کال سر ده پا دی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده و
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا د سیمګه دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې مګه اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د نوشابو قوطي هم پراته دي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته دي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل دی راتلی.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یو آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خاطر کوای سي چې دغه تعداد زیات کورونه سي دته ځوان کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه سي ځایي کې هلته یې واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي، په تناسب د دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړ، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ترې راوړ، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو بس، دغه بهترین وخت نه ده
اوس. که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې شي بار صاحب، دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې، سې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي، وي ساتي. دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچوي په د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا د پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګوري د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې ننوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیر زموږ یو ودوال نه کوي هدا اقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د هدا اقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شماله هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابيږي سل د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې زموږ یو ډول باید حداقل ما سره اشاره وکړي چې د ته دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا هم داسې آزاد پرېږدو دغه خلک اندسي کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا حرکت څوړه راټولې چاپېریال نه نو دغه کچیره په وړو وړو غوټو باندې بدله کی او دا پیوزی کې کیږي د خلک اخلي د خلک ټولې ترې بل اخره وړي بدنه ته دا بیا ویلې کی له تمه به مختلف نور استفاده ترې کی
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزند دی پیپسی او د نور قوتيان او ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دا مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېرې تاسې دغه خالي قوتيان کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه له عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سي دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي ده
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تخلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کیږي د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کیږي پاکیږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه د مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. کچیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي کچیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متری اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه پلاستیکو پاکه کړی وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو. خلکو دا کار کاوه چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زباله راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه نصیبه استفاده کړه دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته ښه مبادې عاید و ولې اوس نه پیغم سوز به د کار په بو مته کو کې کیږي کنه خدای ډیر زیات کومک په هغه وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترین لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلاً دوی خپل ځان لپاره کوي بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې به هم دغه پلاستیک او هم دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا وبو بند کړی او بیا دا وبو په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم بي دا ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سنځه دا تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څلور شونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسولیت ادا کړي
یو غټه سنځه شي ورسې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډیر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډیر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په خط کې داسې نه ده دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول سورسې عمده عامل چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې تا ترې کړې بل ترې کړې ده بالاخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بلاخره شمال وړې ده ویالې بند او هغه ته ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث د مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسی په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خوڅکه یا نور مشکلات خوڅکه او دا را روان دا دا د ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په وینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو چې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره هم د حیوان لپاره هم د نبات لپاره په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نسي کولی دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوښښ کوي چې موټر مینځلو ځایو ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته تبخیر کوي.
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کوي؟
څومره اوبه ضایع کوي؟
دا ډېر زیات هغه ده. خصوصا مثلا که چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېر لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه دا ضایع کېږي بېرته، دا موږ له لاسه ورکوو. یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحقق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویل دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي چې په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره، چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه ولري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو ته، وکړي خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دته پاملرنه وکړي.
متخص صاحب کور ودان خیر یوسی.
نرى نرى